ملل متحد هشدار داده است که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. با تغییرات سریع اقلیمی، برخی از مناطق سیاحتی که در نزدیکی سواحل قرار دارند با خطر از بین رفتن روبرواند. و همزمان با این هشدارها، یک مخترع افغان موفق به ساخت یک دیگ سولار یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای استفاده کنندگان این دیگ کاهش دهد. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. با برنامه یک موضوع چند زاویه خوش آمدید. در حالی که کشورهای نیمکره شمالی با موج گرمای سوزان دست و پنجه نرم می کنند، ملل متحد هشدار داده که جهان باید برای رویارویی با امواج گرمای شدید آماده شود. مقامات صحی از امریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا زنگ خطر را به صدا در آورده و از مردم می خواهند که آب بنوشند و از آفتاب سوزان خود را در امان نگه دارند. موج گرما یکی از مرگبارترین آفات طبیعی است که سالانه صدها هزار نفر بر اثر عوامل قابل پیشگیری مرتبط به آن جان خود را از دست می دهند. کارشناسان می گویند که تغییرات اقلیم ساخته دست انسان امواج گرما را تشدید می بخشد، دمای بالاتر را به همراه می آورد و همچنان سیستم های هوای گرم را برای مدت طولانی تر بر فراز مکان ها نگه می دارد.
از اسپانیا گرفته تا به لبنان و تا به ایالات متحده امریکا، گرمی تابستان امسال رکوردها را می شکند. سازمان جهانی هواشناسی ادامه این وضعیت را به گرم شدن زمین نسبت می دهد. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک به مشکلاتی که تغییرات آب و هوا را برای بسیاری از موجودات زنده در سراسر کره زمین ایجاد کرده اشاره کرد و در مورد ضرورت مبارزه فوری در برابر آن صحبت کرد.
من درخواست خود را از رهبران کشورهای جهان برای انجام کاری دقیق تر برای محدود ساختن انتشار آلوده کننده ها در جهان تجدید می کنم. این یک چالش فوری است و نمی توان آن را به تعویق انداخت و به همه مربوط می شود. بیایید از خانه مشترک خود محافظت کنیم.
گریس آلینا گارنر، شاروال شهر پام سپرینگز ایالت کالیفرنیا، در صحبت با شبکه خبری ABC گفت افراد بی خانه و هر آن کسی که با گرمی هوا به مدت طولانی عادت ندارند ممکن به خطر مواجه باشند.
وقتی بدن به این درجه گرمی بالا عادت نداشته باشه ممکن دچار شوک شود. بنابراین اگر حالا اقدام نکنیم و اگر اقدامات لازم را برای کاهش اثرات تغییر آب و هوا انجام ندهیم، فقط شاهد بدتر و بدتر شدن این وضعیت خواهیم بود.
مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه در کنگره آمریکا، در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات آب و هوا تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا است یا خیر، بر شبکه ABC چنین گفت:
آب و هوا در حال تغییر است و وقتی خشکسالی می آید شما می دانید، مثلا افریقا خشک و خشکتر شده می رود و می دانید که از اثر آن قحطی به میان می آید و تروریسم از نتایج چنین شرایطی به وجود می آید.
هفته گذشته چین و ایالات متحده، دو کشوری که بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه‌ای هستند، مذاکرات خود را در مورد چگونگی مقابله با این مشکل اثر گرفتند، اما تا اکنون هیچ پیشرفتی نداشتند. جی اینسلی، والی ایالت واشنگتن، در برنامه این هفته شبکه تلویزیونی ABC گفت که برای ایجاد تغییر اقلیم با تلاش‌های هماهنگ ضرورت است.
این یک مشکل قابل حل است، اما ما باید استفاده از سوخت‌های فسیلی را متوقف کنیم. این تنها راه حل برای این یورش گسترده بر بشریت است.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که موج گرمای هوا در مناطق مختلف جهان ممکن چند روز یا چند هفته دیگر دوام داشته باشد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
شماری از نقاط اروپا امسال با موجی از گرمی شدید روبروست. یک جزیره توریستی در یونان اخیراً دستخوش آتش سوزی شده و مسئولیت مردم منطقه را به خطر افکنده است. مقامات می گویند که به دلیل بالا رفتن درجه حرارت در منطقه انتظار آتش سوزی بیشتر می رود.
چند روز از آتش سوزی در جزیره رودوس یونان میگذرد. تلاش های چندین ملیتی برای کمک و کنترل این مصیبت طبیعی در منطقه ادامه دارد که مسئولیت حدود 19 هزار نفر باشنده آن را در خطر افکنده است. به دلیل بالا رفتن درجه حرارت هوا که به 45 درجه میرسد، هوای خشک و وزش باد سرعت آتش‌سوزی را بیشتر ساخته است. ده ها کشتی محافظین ساحلی برای نجات هزاران نفر که در این جزیره در پناهگاه‌ها زندگی می‌کردند، در آب‌های جزیره لنگر انداختند و بزرگترین تخلیه در تاریخ این کشور را پیش می‌برند. یک مقام حکومتی می‌گوید که تاکنون آنها حدود 3000 نفر را نجات دادند. شمار از افراد به مکاتب و ساحات ورزشی برای نجات جان خود پناه بردند. جزیره رودوس با سواحل دراز دریای مدیترانه برای سیاحت معروف است. این جزیره بیش از 100,000 باشنده دارد، ولی تشدیدی جنگلات صرف در اینجا نه بلکه سایر قسمت‌های یونان هم ادامه دارد. مامورین اطفایه برای خاموش ساختن شعله‌های آتش در شمال و غرب آتن مشغول هستند. موج گرما با آتش سوزی افزوده است و کارشناسان هشدار می‌دهند اگر گرمای هوا ادامه داشته باشد، آتش سوزی جنگلات در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
این رویدادها به شدت ادامه می‌یابد و جهان باید آماده رویارویی با موج شدید گرمای بیشتر باشد. وضعیت اخیر در النینو مبنی بر بروز گرمای شدید وخیم‌تر خواهد شد. ما باید از این وضعیت بیرون بیاییم. این وضعیت متاسفانه بر سلامتی مردم و مواد غذایی تأثیرات جدی به جا می‌گذارد.
النینو بر اساس معلومات اداره بحری و اتمسفر آمریکا بخشی از وضعیت اقلیمی است که گرمی آب باعث می شود که شرایط زمین با آن گرم شود و درجه حرارت بالا برود. آتش سوزی در نزدیک آتن، پایتخت یونان و جزیره رودوس از جمله شمار آتش سوزی هایی است که مقامات یونان تلاش دارند تا از سرعت پخش شدن آن به جنگلات نزدیک این مناطق. جلانوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
په نړۍ کې د هوا د تودوخې ترڅنګ یو شمیر هیوادونه لکه هند او افغانستان په دې وروستیو کې د سیلابونو شاهدان هم وو. کارپوهان د دې سیلابونو عمده لامل اقلیمي بدلونونه بولي، خو دغه بدلونونه نور طبیعي ستونزې هم له ځانه سره لري. یوه بیلګه یې د پاکو اوبو کموالی دی. د کابل اوسیدونکي هم له همدې ستونزې څخه سر ټکوي، خو کارپوهان وایي چې دا ستونزه یوازې تر کابل لپورې محدوده نه ده.
د پغمان ولسوالۍ د ارغندي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د څښلو اوبو نشتون دوی اړ کړي چې خپل کوچنیان ښوونځیو ته له تللو څخه منع کړي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د څښاک پاکو اوبو ته نه لاسرسی په یو جدي ګواښ بدلیدونکی دی.
خو د اوبو د خاطر موږ ډېر عذاب وو. اوبو نه لرو، ماشومان زموږ څوک د اسکول نه پاتې ده، مرتب نه پاتې ده، مدرسې نه پاتې ده. خو د اوبو مشکلات ډېر لرو چې ورور هغه موږ چې که مرتب ته ولګو دلته اوبو نه لرو کور کې، زموږ دومره زیات مشکلاتونه دي.
د دې سیمې اوسیدونکي په څاګانو کې د اوبو د کچې له ښکته تللو څخه شکایت کوي.
تقریبا زموږ کورونه افتلان دي، هلته کورونه دي ډېر لرې دي. نوغلته یو څو ډېر شلو مترو کې اوبه ورکړي دي، نو ژینکان لري چې هلته یو نیم څلی افلاوي اتیا مترو کې اوبه ورکړي صحیح اوبه پخې.
د اوبو د چارو شنون کې د کابل په ګډون د افغانستان په نورو ښارونو کې هم د څښاک د اوبو ستونزه دوامداره بولي.
د سکان په شمول هر اوړی په کابل او ځینې نورو غټو ښارونو کې په څاګانو کې اوبه له لسو څخه تر شلو مترو کوزیږي. دا ډیره د تشویش وړ ستونزه ده او کولی شي چې ناروغتیاوې، اقتصادي ستونزې، خپلمنځي شخړې او داسې نور جنجالونه راوپاروي.
د سیمې خلک وایي چې د اوبو ستونزې پر روغتیا ناوړه اغیزه کړي.
بیخي ټول که د څه غټو وړی ټول مریضان کړي دي. ماشومان دي تمام لس بوشکې په لاس کې، بوشکې کښته پورته ځغلي، څوک اوبه ورکوي څوک یې نه ورکوي. ډېر لرې ځای نه راوړي، تقریبا 3 کیلومتره 2 نیم کیلومتره لار.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف یو راپور ښیي چې د څښلو اوبو ته نه لاسرسی د ټول هیواد په کچه ستونزه ده.
په هرو لسو تنو کې 8 نفره خوندي اوبو ته لاسرسی نه لري. د افغانستان 93% کوچنیان چې شاوخوا 15.5 میلیونه کېږي، په هغو ځایونو کې چې اوبه کمې دي میشت دي.
په افغانستان کې د ځمکې د سر اوبو کمښت د ځمکې لاندې اوبه کمې کړي. وایه د څښلو د اوبو د کمښت ستونزې د حل په اړه هیله مندي شته.
زه د اوبو د متخصص په شکل په صفت زه ځکه ډېر خوشبینه نه یم، او بلکې زه ډېر زیات ته پریشان یم چې دا موضوع به ځکه ډېر زیاته نور هم بحراني شي چې مسله د اوبو فلحال د دغه مشکل د حل دپاره زه یو سیاسي اراده یا یو تخنیکي پلان یا منظم یو چوکاټ نه ګورم، نو د دې پایلې به ډېر زیات خراب وي، د پایلې به ډېر زیات بوګنون کې هغه ځکه شي خلک به واده راشي چې خپل کلی کورونه ولسونه پرېږدي.
بل خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا تازه تازه په افغانستان کې د وچکالۍ د زیاتېدو خبرداری ورکړي. اوچا زیاته کړي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې د وچکالۍ له امله د ځمکې لاندې اوبه لسګونه مترو ته ښکته شوي. احمد الله چیوال، واشنگتن.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در تغییر اقلیم یعنی تولید گازات گلخانه‌ای سهمی نداشته است، اما یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییر اقلیم در جهان بوده است. عزت الله صدیقی، متخصص محیط زیست و تغییر اقلیم، در یک مصاحبه با صدای آمریکا گفته است که جامعه جهانی مکلف است از منابع مالی موجود در این بخش به افغانستان در مبارزه با تغییر اقلیم کمک کند و پروژه های آغاز شده در زمان جمهوریت حالا باید توسط متخصصین و پشتیبانی حکومت برحال اجرا گردد. محمد احمدی در این مصاحبه نخست از آقای صدیقی در مورد فهرست از آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان پرسیده است.
گزارش را که امروز اوچا نشر کردن یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری در افغانستان که در او به 4 نکته اشاره شده. اولی که افغانستان از زمره 10 کشور یکی از کشورهای آسیب‌پذیر در مقابل حوادث طبیعی و اقلیمی مواجه است. موضوع دوم هم خشکسالی شدید که باعث تشدید و تخریب به وسایل معیشت مردم میشه و باعث افزایش گرسنگی میشه. موضوع سومش هم افزایش درجه حرارت به شکل سریع‌تر نسبت به اوسط جهانیش است. و موضوع چهارم هم تخریب محیط زیست، گفتن که تاثیرات از او بالای زراعت و همچنان با وسایل معیشت مردم است. و اونا این موضوع را گفتن که افغانستان از این موضوع بسیار زیاد متضرر است و حال وقتش است که باید جامعه جهانی با این کشور و با این مردم باید همکاری کنند در این رابطه. بر علاوه از این معلومات را که ما داریم و گزارشاتی که در افغانستان نشر شده، بر علاوه از این پیام و هشدار اوچا، افغانستان در مقابل تاثیرات تغییر اقلیمی بسیار زیاد مواجه است. آسیب پذیری ما و همچنان معروضیت ما در مقابل تغییر اقلیم بسیار زیاد بلند است. ولی برعکس باز امو ظرفیت مبارزه و ظرفیت سازگاری با تغییر اقلیم بسیار زیاد پایین است، هم از نقطه نظر سازمانی و ادارات و هم از نقطه نظر تکنولوژی و ظرفیت‌های انسانی بسیار زیاد پایین است. یعنی مبارزه کردن نمیتونیم با اثرات تغییر اقلیم.
بله آقای صدیقی، خب همونطور که شما هم در صحبتاتون اشاره کردین، سهم افغانستان در تغییر اقلیم بسیار نسبت به کشورهای منطقه کم است، یعنی تولید گازات گلخانه‌ای کمتر داره، اما بیشترین آسیب رو دیده. حالا برای جبران این آسیب فکر میکنین که چی باید کرد؟
در جهان منابع مالی و تکنیکی هنگفته در صندوق سبز اقلیم، در صندوق تسهیلات جهانی محیط زیستی، در صندوق سازگاری با تغییر اقلیم وجود داره و افغانستان مکلف است که از این منابع استفاده کنند. و این هم و جهان هم مکلفیت داره در قبال مردم افغانستان که از این منابع برای افغانستان پروژه هایشان تسهیل کنن و این منابع را برشان بپردازن. در طی از همین چند سال بعد از 2010 و تا بمی اواخر 2020 حدود 120 میلیون یا 150 میلیون در همی حدود پروژه های خرد و کوچک به افغانستان آمده بود برای سازگاری و کاشتهی تغییر اقلیم، ولی آل اون متوقف شده. آل مسئولیت حکومت است که دوباره برای ازی لابی کنه، دادخواهی کنه و مسئولیت و مکلفیت جامعه جهانی است که او پروژه ها را دوباره از حالت تعلیق بکشن و به مردم افغانستان این منابع را باید فراهم بسازن.
اگر فهرستوار کوتاه پیامدها و آسیب‌های تغییر اقلیم در افغانستان بپردازین، چی است؟ کدام است؟
فهرستوار اثرات تغییر اقلیم نظر به گزارشات و مطالعاتی که در افغانستان صورت گرفته، افزایش درجه حرارت و گرم شدن است که ما همیال تجربه کرده راییستیم در شهرهای مختلف افغانستان. همچنان خشکسالی هاست که همو تکرار یا فریکونسیش بسیار زیاد شده. اگر قبل در 30 سال یک بار بود، حال در 10 سال تکرار میشه خشکسالی ها. سیلاب های مدهش و آنی است که در فصول مختلف سال با وجود می آید. فشار دیگر تاثیر تغییر اقلیم بالای منابع آبی افغانستان است که هم باعث کاهش آب و هم باعث آلودگی آب میشه. حکومت در رأس تمام از این تلاش ها قرار داره. حکومت وظیفه شی است که برای از این موضوع دادخواهی کنه، لابی کنه، مذاکره کنه و از جامعه جهانی و نهادها و کشورهای کمک کننده باید به خاطر منابع مالی و تکنیکی باید کار کنن، تلاش کنن و برنامه سازی کنن برای از این موضوع. ادارات مربوطه حکومت، وزارت زراعت، وزارت شهرسازی، وزارت انرژی و آب، اداره ملی حفاظت محیط زیست در رأس همش، وزارت مبارزه با حوادث طبیعی، اینیا باید پروژه سازی و برنامه سازی کنن و متخصصین باید داشته باشن که تا این کارا را انجام بدن.
د افغانستان په ګاوند پاکستان کې هم سیلابونو او اورښتونو خلک کړولې دي. د خیبر پښتونخوا ایالت په مردان سیمه کې باغداران وایي چې د ګلې نامنظمه اورېدل دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
د مردان او چارسدی په بیلابیلو سیمو کې شوې ګلې د میوې باغونه اغیزمن کړې دي. د سل وجه چې باغوانانو ته زیان اوړېدلې دي. مسلم خان چې باغونه اخلي او میوې په منډه کې خرڅوي وایي سخت کالیه د لیچی میوې باغ نقصان شوی او په لکونو روپۍ تاوان ورته رسیدلې دي.
دا 350 روپۍ کیلو دا غونچک مال خو خپل د مونږ خرڅو. اول تک ګلې ډېره زیاته وشونه، زمونږ باغونه واله تقریبا 25 لاکھ چا کې 10 لاکھ د مونږ هلته کې تورا باغ کې او د رشید خان باغ دی، د ټیکهدار کلی باغ دی، د هغه مونږ له ډېر زیات تاوان وکړو. اوس دا یو باغ اخیرې پاتې دی، مسله د خیر وکړي کو ډېره لچت له 100 روپۍ وګټلې.
د ګلې نه بچ څه باغونو کې میوه ډېره شوې خو زیات باغونه یې خراب کړي دي. نو له وجې په باغ کې کار کوونکو مزدوران هم ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي چې مالک تاواني شي نو ورسره یې دیاړي کم شي.
زری شړی ایمان هم خو لکه بیا هم زمونږ پکې پیدا کنه، هلته چې د دې مال خی هلته پیدا شي، هلته مارلم پیسې خور کی، مزدوری ولا خور کی، نو ای پیسې وشي خنی نو په شپه 700 روپۍ دیاړې باندې بس وشي. لکه نو غوړي پکېږي د نن سبا خرچې ته پته لګه نه.
سخ کال په منډه کې د 1 کیلو لیچی بیا 350 روپۍ ده. باغوانان وایي د لکونو روپو باغونو میوه یې ارزانه خرڅېږي. د څه له وجې چې د ګټې په ځای تاوان سره مخ شوي دي.
پلو باغوانانو کې دا مسله ده. زه هم زه دانې تر اوسه بل زمانه مخکې تلی او غیب بدغه کې اخلي، هغه په ګول کې پټې اغستی. دا سیز مونږ ځان ته اصل کې ګران کړې په خپله دی مسلې داری کړي چې اوس دا دی پڼه چې دا هم په دانه کې اغستې وا. دوه په سپرېګانې مونږ پکړې کس کم از کم د 60-70 هزار روپو او دا هغه ګول شی وخه به برابر شی وا. نو بیا پیرانه ګلې او الله پاک په آفت پی راغې نه هغه لږ سکال چې ګم دینو ډېر نقصان راغې مونږ ته.
د صوبې په زیاتو سیمو کې د بې وخته بارانونو او ورسره ګلې نه یوازې د لیچی د میوو باغونه اغیزمن کړي دي چې ورسره یې د سبزیانو پټي او تماکو هم خراب کړي دي. څه سره چې کروندګرو او باغوانانو ته لوی زیانونه اوړېدلي دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا 400.
با بلند رفتن بی سابقه درجه گرما در بسیاری نقاط جهان، سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده است که قرار گرفتن در موج شدید گرما می تواند خطر مرگ را در بسیاری انسان ها افزایش دهد.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داده که میزان و وسعت موج شدید گرما در سراسر جهان هشدار دهنده بوده اما غیر منتظره نیست. این سازمان گفته است که گرما به دلیل میزان روزافزون شهرنشینی، افزایش شدید و بی سابقه درجه حرارت و بلند رفتن میزان کهنسالان در بین جمعیت جهان در حال تبدیل شدن به یک خطر صحی است.
امواج گرما در میان مرگبارترین آفات طبیعی قرار دارد. صدها هزار نفر را می توان هر سال از مرگ ناشی از امواج گرما نجات داد. مردم از خطرات ناشی از امواج گرما آگاهی زیاد ندارند.
این کارشناس سازمان جهانی هواشناسی گفت که گرمای شدید امسال در سراسر جهان ناشی از تغییر اقلیم بوده و تشدید میزان گرما در جهان تا چند سال دیگر ادامه خواهد داشت.
تأثیرات آن بالای مردم، اقتصاد کشورها و محیط طبیعی بسیار زیاد جدی است. ما شاهد ادامه گسترش تعدد وقوع، دوام و شدت امواج گرما در زمین هستیم. آنچه تأثیرات بسیار جدی بر صحت و معیشت انسانها بجا خواهد گذاشت.
بر اساس نتایج یک پژوهش، امواج گرما سال گذشته تنها در اروپا جان حدود 60 هزار نفر را گرفت. کارشناس سازمان صحی می گویند که افزایش گرمای شدید و ادامه آن به ویژه در شب افراد آسیب پذیر را در معرض حمله قلبی و حتی مرگ قرار می دهد. پانوساریستو مسئول واحد عاجل صحی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر گفت که گرمای شدید به یک وضعیت عاجل صحی نامری تبدیل شده است.
هنگام گرمای شدید باید به افرادی که با بزرگترین خطر مواجهند توجه شود. اینها نه تنها شامل افراد آسیب پذیر به خاطر وضعیت صحیشان اند، بلکه شامل افراد نیز می شود که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و اجتماعیشان و همچنان وضعیت بد زندگی با خطر بیشتر روبرو باشند.
این کارشناس صحی همچنان گفت که پرچوی های مداوم برق به ویژه در مناطق فقیرنشین کشورها و عدم دسترسی به خدمات صحی نیز سبب می شود تا افراد به دلیل گرمای شدید با خطر مرگ مواجه شوند. میرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
اقلیم پیژندون که وایی چه تیر چو اونه پا طول نره که تر طول گرم اونه وی. لکه څنګه چې مخکې مو هم یادونه وکړه، د نړۍ ځینې برخې اوس د اوبو لاندې دي او یو شمیر نورې سیمې د سختې تودوخې سره مخ دي. خو د سمندرونو پر غاړو هغه ځایونه چې خلک ورته د سیاحت لپاره ورځي، د ورکېدو د خطر سره مخامخ دي.
د هسپانیا د لا پلاما ټاپو په ځنګل کې اور لګېدنې ونې او کورونه سوځولي، ځکه چې په دغه ځنګلونو کې باد د اور لمې لا نورې زیاتې کړې. د دغې سیمې چارواکي وایي چې اروپا د تودوخې د څپې سره مخامخ ده. د اور لګېدنې له کبله تر 4000 ډېر کسان له سیمې څخه ایستل شوي دي. د نیچر یا طبیعت په نوم ژورنال لیکلي چې د وروسي اټکل له مخې په تېر اوړي کې د تودوخې له وجې شاوخوا 16000 کسان مړه شوي دي. د هند په پلازمینه کې بې ساري بارانونو سړکونه تر اوبو لاندې کړي. دا په نوې ډیلي کې د مونسون غیر عادي بارانونه دي. دا ځل د تیرو کلونو په پرتله 10 ځلې زیات بارانونه شوي دي. د متحده ایالاتو په شمال ختیځ کې سخت بارانونو سړکونه ویجاړ کړل. خلک په زوره د کورونو نه وایستل شول. په امریکا کې د نیو انګلند، نیویارک او کنیتیکت په ځینو برخو کې تر 100 سانتي متر زیات باران وشو.
په ځمکه د بیخي زیاتې لوړې تودېخې سربیره اوس د بحر تودېخې درجه هم لوړه شوې ده، او له همدې کبله دلته د میامی سره نږدې چې کوم د اوږدې مودې سارنې ځایونه دي، په هغې کې اوبیزو مرجانو رنګونو بایللې دي او اوس خړ شوي دي. ځلا یې بایلل ده او داسې معلومیږي چې په بشپړ ډول به رنګ وبایلي.
ساینس پوهان چې د اوبیزو مرجانو د بیا رغونې پر پروژه کار کوي وایي چې په ځینو ځایونو کې د امید نښې ویني. په ځانګړي ډول د اوبو د لارې په اوږدو کې چې لوی کروز کښتۍ په ترمینل کې ولاړې وي.
We're deep inside the port right now.
مونږ هم دا اوس په بندر کې دننه یو او دا عموما بیخي خراب وي. دلته د ډېر وخت لپاره ګرمې اوبه ولاړې وي، نو هغه څنه چې مونږ به فکر کوو چې دا به اوبیز مرجان اصلي استوګنځی وي، مګر د بې ثباته ساحل په اوږدو کې دلته مونږ ماتې او یا لوی ډبرې لرو او اوبیز مرجان لرو چې ځای په ځای شوي او وده کوي. دا مرجان ځینې خورا صحیح دي چې ما په میامی کې لیدلی او وده کوي او داسې ښکاري چې رو.
ساینس پوهان وایي چې مخکې له دینه چې دا سمندر ته یوړل شي، د صحي مرجانو د نسل او پیوندولو دا نوی تخنیک کیدای شي کلیدي او مهم کار وکړي. ماهرین وایي دا د میلیونونو ډولونو سمندري حیواناتو لپاره کورونه جوړوي، د صحي سمندري خوړو جالونه خپروي او د ساحلونو ساتنه کوي. دوی هم داشن سیلانیان هم ځان ته جلبوي. غالیا رانا نورستانی د امریکا غک واشنگتن.
در حالی که تولید گازهای گلخانه‌ای یکی از عوامل عمده در تغییر اقلیم پنداشته می شود، یک مخترع افغان موفق به ساخت یک دیگ سولار یا آفتابی شده که می تواند مصارف برق و گاز را برای مصرف کنندگان این دیگ کاهش بدهد. این دیگ در ظرف کمتر از 20 دقیقه انواع مختلف غذاها را با کمک نور آفتاب می‌پزد.
در حالی که مصارف برق و گاز در افغانستان بیشتر شده است، این مرد افغان با عرضه دیگ آفتاب‌پز می‌خواهد که مصارف را کاهش دهد.
در وطن ما شما با حساب گاز و برق و تمام چیز ما قیمت است، اقتصاد ضعیف است. تو بیا که برای مردم ما خدمت شود. یک دونه اول از این جور کردم، دیدم که نتیجه میتوند. بعد از اینان فرد خدا کار زیادتر کردیم، کل مکمل کار مال تلنده میسه همین اجاقای افتوی.
او با مشقت پارچه های کوچک مالا به شکل شیشهی را بسته‌بندی میکند تا از آن یک نوع وسیله سولر برای گرم کردن آب و پختن غذا بسازد.
نگه اندازش فرق میکند، در عبده اجده دقیقه فومیدی 4 لیتر آب جوش میکند. میتونه سرش گوشت باشه، لوبیا باشه، نخود باشه، هر چیزی که باشه انشاءالله پخته میکنن.
بودجه حکومت قبلی 80% متکی به کمک های بین المللی بود. اکنون با قطع کمک های بشری و مالی مصارف شفاخانه ها، مکاتب و شرکت ها، وزارت خانه ها پرداختن نمی شود و مردم در وضعیت رقتبار بیکاری و قحطی در کشور گیر ماندند. دیگه سولار عباس حدود 46 دلار قیمت دارد، اما اگر مالیه بر مواد ساخت دیگ کاهش یابد، در آن صورت قیمت این دیگ ها به نصف می رسد و مردم توان خرید آن را پیدا می کنند.
خالی من پکی دیگ پخت کلمه، دیگ پخوی، چای جوشوی، نرمار کیوی، فقط چول کار کردیدم. دولت هم خواهش لرو که دیگ سر همکاریو که نرخون الکتریت که داگه مالیات گرازی بلشان گراولی داگه خارج مالن شیشه و پس پندوی که لگرزان زی که طول سو بده نواخلی باز دیگه خیمت ده کم که ده سالور زده دا که مالیات پکه کم رسی دا به دوازه رسی، دوازه رسی هر گرونه یخ سریسی.
با وجود بحران اقتصادی، سازمان ملل متحد تخمین میکند که افغانستان با کمتر از 5 میلیارد دلار برای رسیدگی به 24 میلیون نفر که از وضعیت متاثر شدن نیاز دارد. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
آمریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما و زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما در چینل 469 شبکه ماهواره یا سب نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مهمو خبرونو سرچکی اوری. د افغانستان څخه سیمې ته امنیتي ګواښونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومته غوښتي چې په پاکستان کې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو مخه ونیسي. طالبان دا تورونه ردی، خو د شانګهای سازمان غړي هیوادونه هم په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. هند ته د جمهور رئیس جو بایدن سفر. د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل غونډه نوی ډیلی کې د جو بایدن په حضور کې پیل شوه. د هند صدر اعظم د جی شل د غونډې کوربتوب په نړیواله کچه د هند یوه لاسته راوړنه ګڼي. او په کابل کې د ووشو لوبو لپاره چمتووالی. د ووشو رزمی ورزش افغان لوبغاړو د آسیایي سیالۍ د نولسم پړاو لپاره سخت تمرینونه پیل کړي دي.
سلامونه او ستړي مشي. د افغانستان د امنیتي وضعیت او په هند کې د جمهور رئیس بایدن په ګډون د جیشل غونډې په اړه په تفصیل معلومات اوري. هیله ده دا نیم ساعت خپرونه درسره وګورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. چارواکو یو ځل بیا د طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پر دغه هیواد یعنی په پاکستان باندې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو مخه ونیسي او په دې برخه کې د خپل مسؤلیت ترسره کړي. په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو تر نښتو وروسته د څلورمې ورځې لپاره هم د تورخم لار بنده وه. بلخوا د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښودل شوې ده.
یو شمیر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په چترال کې د پاکستانی طالبانو له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی دی. د رسنیو د سرچینو له قول لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو سرپرست سفیر ته په چترال کې په پاکستانی پوستو په بریدونو کې د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه خپل اعتراض سپارلی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. پر همدې مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي خپل مسؤلیت ادا کړي او له خپلې خاورې دي د ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي.
مونږ د دې وروستۍ پیښې په اړه خپلې اندېښنې د افغانستان منځمهاله ادارې یعنې طالبانو حکومت چارواکو ته رسولې دي. زموږ تمه دا ده چې هغوی خپل مسؤلیت ادا کړي او د پاکستان پر وړاندې د تروریستانو لخوا د تروریستي اقداماتو لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو مخه ونیسي.
بلوڅ د تورخم د نوم اخیستو پرته ویلي چې د ټولې اندېښنې او پرمختګونه د پولې د پرانستلو یا تړل کېدو سره تړلې دي. په شپږم سپتمبر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاګ راتګ د تورخم لار د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د جګړې وروسته تړل شوې پرته ده. طالبان دا وکړي چې پوسټې ترمیم کوله او پاکستاني ځواکونو پرې ډزې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو ویلي ډزې لومړی طالبانو کړې وي.
تمام گروپای تروریستی که امروز نامش پاکستان یاد داره و فعالیتاش خبر دارن، همه ایشان بدون چون و چرا و بدون استثناء پایگاهشان پاکستان بوده و به جنرالا و کرنیلای پاکستان رابطه بسیار حسنه دارن.
تر دیر مخکې افغان طالبان په وار وار دا خبره کړي چې هیچ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو په ضد کار واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهره بلوچ ادا وکړه چې په افغانستان کې ډېر امریکایي وسله پاتې چې یو برخه د ترهګرو لاسون تلویدلې ده، خو د امریکا د ملي امنیت شورا دا تور رد کړ. د دې شورا ویان جان کوربی د تیرې پنځشنبې په ورځ وویل چې د دوی ځواکونو محدود شمېر تجهیزات د کابل په هوایي ډګر کې پریښي و چې هغه هم د استفادې وړ نه و. بلخوا د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو استازو د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د جمعې په ورځ غونډه کې په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د قزاقستان د ملي امنیت د شورا مرستیال وایي چې په افغانستان کې د ترهګر ډلو وده د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو پروژو ته رښتینی ګواښ دی. په ورته وخت کې سی ان ان د امریکا د استخباراتو د معلوماتو پر اساس په تازه چړونو کې ویلي چې په افغانستان او پاکستان کې د القاعده ډلې د بیا پیاوړی کېدو او سر پورته کېدو امکان نه لیدل کیږي او طالبانو عملیاتو په افغانستان کې د داعش حضور کمرنګ کړي. د ارزونې لمخې چرواکي اوس هم د داعش د فعالیتونو نه اندېښمن دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د اوګډي مخینی او غنو چیلنیز او اثر لیکوال بروس هافمن وی په افغانستان کې د طالبانو بیرته واک تر رسیدل د ناورین څخه کم نه دی. نو موړی وی دا نه وځي خپل سری مستبد تبیزی او مذهبي سختدریز او د خزو زړه ډله ده، بلکې د افغانستان فتح د القاعده په ګډون د ټولي نړۍ تروریستانو ته د یوې بریالي بیلګې په توګه وړاندې کړی ده. هغه د امریکا غک سره د ځانګړي مرکې په ترڅ کې په پیل کې د 2023 کال تر ټولو خونړۍ تروریستي شبکې معرفي کړي.
القاعده اند ISIS او داعش یا اسلامي دولت دواړه شبکې تروریستي ډلې دي. په دې ډلو کې بیا ځنې ځانګړي شاخې سمې پاملرنه ته اړتیا لري. د مثال په توګه د داعش په څانګه کې په افغانستان کې پر داعش تمرکز زیات دی او دوی خورا فعال او دوی خورا وژن کې دي چې په ځانګړي ډول هزاره او شمسل بنسټونه په نکه کوي. خو زه فکر کوم چې په اوږد مهال کې د تروریستي ډلو له خوا تر ټولو خورا جدي ستراتیژیک ګواښ د القاعده له خوا پېښېدلی شي، سره له دې چې دا حقیقت فعلا نسبتا خاموش دی.
او آیت داعش د فعالیتونو زیاتوالی به په افغانستان کې د بارانیانو د بیا ښکېلتیا لامل شي؟
I don't think that the uptick in ISIS
ز فکر نکوم چې د داعش خراسان د ترهګری ډلې وده او فعالیت د متحده ایالاتو د کوم ډول غبرګون سبب شي. زما په ان دا دند افغان طالبان ته سپارل کیږي چې دوی ورسره معامله وکړي، ځکه دوی وایي چې ترهګر په خپل خپ پویږي چې څنګه د نورو ترهګرو سره مقابله وکړي. خو باید وایو چې د داعش په وړاندې د طالبانو کمپاین دومره د پام وړ نتیجه نه ورکړي.
او په 2001 کې د متحده ایالاتو د برید هدف د القاعده او دغه وخت د طالبانو نو د رژیم رنګول وو. د ملګرو ملتونو په وینا القاعده شبکه بیرته په افغانستان کې ژوندۍ شوې او ځای نیولې. نو د طالبانو راتګ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې څه ډول ویني؟
د طالبانو بیرته راستنېدل له ناورین څخه کم نه دي. دا نه یوازې دا چې مطلق العنان، استبدادي، تبعیزي او سختریزه مذهبي او په واک متعصبه ډله ده، بلکې د افغانستان فتح د القاعده په ګډون د ټولې نړۍ تروریستانو ته د یوې بیلګې په توګه وړاندې کړې ده. حتی هغو ډلو ته هم الهام بخلی چې ورسره هېڅ تړاو نه لري، مثلا د غزې په تلانګه کې د حزب الله او د لبنان حماس ډلې.
او طالبانو لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ وهي پټنون کې لنډۍ سره ژمنه کړې و چې د افغانستان په خاوره کې به هیڅ طرحه ګرې ډلې ته پټنځای نه ورکوي. خو ایمان الزواهری د کابل په زړه کې وژل شو. دا د طالبانو په اړه څه وایي او آیا په دوی باور کېدای شي؟
No, absolutely not.
نه بالکل نه. مونږ په نوې ملسیزه کې ورته ژمنې ترلاسه کړې وې. مونږ ته د طالبانو لخوا ډاډ راکړل شوی و چې دې ته به اجازه نه ورکوي چې افغانستان د نړیوال تروریزم په یو مرکز او د حملې لپاره د خیز په تختې بدل شي او دوی به د نړیوالو نورمونو او بشري حقونو ته غاړه کیږي. او دا ژمنې د 1990 لسیزې څخه د 2001 کال د سپتمبر 13 نیټې بدلونو پورې په بشپړه توګه ناسمې ثابت شوې. نو اوس به شل کاله وروسته ولې بیا په باور وسو چې نوی طالبان رامنځته شوی چې د اعتماد وړ بوي؟ په حقیقت کې ما له څو امریکایي چارواکو سره چې د دوهې په خبرو کې برخه اخیستې و خبرې کړې دي. ټولو دا راته ویلي چې طالبانو دوی ته په ډېرو نورو شیانو کې هم دروغ ویلي دي او د ځینو تړونونو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. طالبان د القاعده سره د خپلو نږدې اړیکو په اړه خورا صادق وو. ما دا له ډېرو خلکو څخه اورېدلي دي چې طالبانو ویلي چې القاعده زموږ ملګری دی، موږ به هیڅکله له دوی څخه مخ وانه ړو. حتی د دوهې د خبرو د مینستر شاه هم د القاعده ځینې غړي استو. خو امریکا له افغانستان څخه د وټولو لپاره دومره لیواله و چې موږ د طالبانو په ټولو ژمنو باور وکړ او اوس د حیرانتیا خبرې بولو.
لا طالبانو سره د معاملې او د ترهګرۍ ضد هڅو له دغه ټولو تجربو څخه چې په تیرو شلو کلونو کې وشوي، له دې هڅو او پریکړو څه ډول تاریخي درس اخیستل کېدای شي؟
ښه امریکا په وار وار ټینګار کړی چې له ترهګرو سره خبرې نه کوي، خو په ډیرو مواردو کې له طالبانو سره خبرو ته کیناستل او معاملې وکړي، چې په هغو کې د پنځو نیول شویو طالب جوګپړو چارواکو خوشي کول هم شامل وو، چې دوی په اوسني وخت کې ډېر لوړ مقامونه هم لري. د طالبانو حکومت اوسني هغه چارواک چې له څو کلونو راهیسې په ګوانتنامو کې بندي وو، دا کسان د امریکا د پوځ د یو سرباز د خلاصون په بدل کې خوشي کړل چې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. مونږ په دوحه کې د خبرو اترو په میز کې ورسره کېناستو. هو، زه تل د خبرو اترو ملاتړ کوم او د مذاکراتو له لارې د دولت د مداخلې طرفدار یم، تر څو د بې ځایه وینې تویولو مخه ونیول شي. خو په عین حال کې مونږ هیڅکله طالبانو سره حساب کتاب ونه کړ، مونږ د دوی ژمنې ومنلې، مونږ هیڅکله شرطونه وړاندې نه کړل، بندیزونه مو په نظر کې ونه نیول. مونږ دا خبره طالبانو ته ونه کړه چې که تاسو دا کار وکړئ مونږ به یې په وړاندې دا ځواب درکړو، او که دا شرطونه پر ځای نه کړئ نو مونږ به هم دا تړون لغوه کړو. مونږ له افغانستان څخه د وتلو لپاره دومره لیواله او اندېښمن وو چې خبرو ته مو هم د کمزوري موقف نه مخه کړه.
او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالی شورا په نوم د طالبانو د حکومت یو مخالف شورا د پخوانیو مجاهدینو د یو قومندان احمد شاه مسعود د 22م تلین په مناسبت په یو اعلامیه کې د نړیوال ټولنې نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د خلکو دراتلونکو په اړه بے تفاوت پاتې نشي. په دغه شورا کې د پخوانیو مجاهدینو د یو شمېر ډلو د مشرانو، قومندانانو او د مارشال عبدالرشید دوستم په ګډون د طالبانو د حکومت ځینې مخالف څېرې او چارواکي چې ټول د افغانستان نه بیرون اوسیږي غړیتوب لري. د دغه شورا لخوا په یو اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ یعنې نن د سپتمبر په 9 خبره شوی، ویل شوی دی چې افغانستان د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو 22 کال وروسته د ژوند په ټولو برخو کې شاته تللی او د یوې تورې او خونړۍ تراژیدۍ سره مخ شوی. دغه شورا په اعلامیه کې د نړیوال ټولنې غوښتنه شوې ده چې پر افغانستان باندې د طالبانو د غیر مشروع او ظالمانه واک مخه ونیسي. احمد شاه مسعود د 2001 کال د سپتمبر په 9 د تخار ولایت د خواجه بهاودین په ولسوالۍ کې د دوو عربو تروریستانو لخوا چې ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو په ځانمرګي برید کې ووژل شو. او درنو لیدونکو، تیره میاشتې په افغانستان کې د طالبانو حکومت خپل امیر ته د رسنیو د فعالیت او پر خزینه ژورنالستانو د محدودیتونو په اړه معلوم البته چې وړاندیز کړی چې هغه 80% البته د جمهوریت د وخت د رسنیو د قانون محتوا په کې جوړیږي، یو نوی قانون وړاندیز کړی دی. البته د رسنیو فعالیت او په خزینه ژورنالستانو باندې د محدودیتونو په اړه به نور معلومات د خبریالانو د ملي کور په نوم باندې د یوې شبکې د بهرنیو اړیکو د مسؤلی شیرین محمدی نظر واخلم چې په سکایپ اوس زمونږ بلنه منلې ده. اغلی محمدی، تاسو ستریمی شوم په خیر رالی پروګرام ته. اجازه راکوله پوښتنه دا وکم چې آزاد رسنۍ په افغانستان کې په خپلو نشراتو کې څومره ازادي لري اوس وخت؟
ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ. لومړی سر کې تاسو دغه څخه وروسته امریکا ژغه شنا راډیو تلویزیون ټول لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او تاسو ته پوښتنې په جواب کې کوم چې وګورو، د رسنۍ ازادي یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په هر هیواد کې محدود ده. د هغه هر هغه حکومت د ادارې مطابق باید کار وکړي. کوم چې وګورو نه په افغانستان کې تیر دوه کلونو راهیسې د رسنۍ ازادي د تیر حکومت په اندازه یو څه ډیره محدوده سوې ده. او هغه ازادي چې رسنۍ لري، چې د رسنۍ د ټولنې اصلي انزور ټولنې حکومت یا ټولنې ته وړاندې کې هغه ازادي وس محدوده سوې ده او ډیره زیاته کمه سوې ده.
او موږ پر راپورونو کې د سیماورو چې د طالبانو حکومت پر رسنۍ سخت محدودیتونه وضع کړي دي، ستاسو معلومات څه دي چې دا څه ډول محدودیتونه دي او خزینه خبریالان لکه تاسو په کار کې څه ډول ستونزې لري؟
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې تیر دوه کلونو راهیسې د یوازې درسنۍ په بخش کې نه چې ښځینه کارمندان یا ښځینه قشر سره مخامخ دي، بل په هر برخه کې ښځینه مشکلات لري. او په رسنۍ په بخش کې د ټولو عمده مشکل هم دا دی چې مثال د ماسک کارول دي، دغه تر څنګ د محرم تاګ دی او د کار ځای ته د خپل امکان لري. په دې خاطر کله چې زه یو رسنۍ سره کار کوم، که زما فلاري از ما خوند زما سره کار تل تر ټول ورځ بلارتیا یا هغه بل کار نه لري، دغه تر څنګ بل د ماس استعمال ولا وزنده سي محدودونه را مست کړی چې هغه هیڅ مش په وس او توان کې نه دي چې موږ پرپو. نو زیات محدودونه را مست کړی دي، خو دا وکړي چې دا محدودونه کم کړي او رسنۍ ته دغه د بیان ازادي چې ده هغه ورکول سي.
یو بل موضوع و اغلی محمدی، آیا د خبريالانو سره مثلا د
بد چلن پاړه تاسو راپورونه جوړول شي یا مثلا کو غواړي چې یو قضیه تعقیب کړي معلومات او ترلاسه لري چې ورشي یو غ معلومات ترلاسه کړي؟
بېلکل کچیر یو قضیه اوس یغه پرشتنی ډول سره اوسې باغې کوم د دروازه کوم مسله ونه اوسې د شزنه قشر سره نه کاغه قضیه یو بل نارینه ورور پر مخ وړي کاغذ موږ د رسنی په بخښتي ویغه محدودیتونه مثال نارینه کولای سي چاغه قضیه مخته یوسې او مګر شزنه قشر نس کولای چاغه مخته یوسې نو په دې بخښ کې سره کومک همکاري کوي خودوم رنه زین د ادارې چر سره کومک کوي او زین ادارې کومک نه کوي ځکه غوي وای چې موږ نه اړو چې دا قضیه دا سی بیا ځینې کسان ته ویل سي د نورو لوړپوړو چارواکو د کومک همکاري په نتیجه کې بیا غا قضیه ته بیا ځان رسول سوغه خصوصا زموږ نارینه ورونه نشه ځنه خوندې.
اوس خو طالبان دویم ځل د سی وخت په دې وخت کې ورسېدل چې انټرنیټ شته او خلک عام ولسیان په مجموع کې ډیرو ټولنیزو شبکو ته لاسرسي لري. ستاسو معلومات څه دي چې په سوشل میډیا باندې څه ډول محدودیتونه آلته وځي دي او څومره د استفادې وړ دي نورو عام خلق او توزوانانو ته خصوصا
کوم جو وایو مر ټول وس هغه تیر شل کال مخکې وخت کې ژوند نکوه وس هر سفر مختار کړی دی ټکنالوژي پر مختار کړی دی نو هر هغه څوک چې کو غواړي د یو ټولنی یا په یو کلی یا ولسوالي یا په یو ولایت کې چکل یو شی کیږي هغه دوی د سوشل میډیا لاله نشروي خو ځینې محدودیتونه رامنځته سوي دي چې هغه ته ځینې مثال مشکلات جوړیږي خو موږ په دریجو د پای به کار کوو تر څو پرې دا محدودیتونه کم سي دغه ترڅنګ زموږ خبريالان خصوصا هغه خوندې او هغه ورونه چې په ولایتونو کې ژوند کوي هغه ډېر د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي او د کارونه وظیفونه شتون دي ځینې هغه رسنۍ چې د وسلي نظام تر منځ کې د لوس خورسته بندي پاتې سوي دي هغه راځي زموږ سره همدا مشکلات شریکوي چې موږ ته باید د کار زمينه برابر سي موږ د کور او فامیل سرپرستی غاړه لور کچيري مشته د کار زمينه برابر سي او مشته پرسنۍ کې هغه ازادي چې یو بیان ازادي چې ورسنۍ ځان ته لري هغه ازادي را کول سي موږ به د ټولنې هغه غلطي یا هغه مشکلات چې هغه د دولت څخه لري پاتې دي هغه دولت تشکر کوي او هغه غوښتنې د هلو لپاره مشترک کومک کوي.
اغلی محمدي بل پښتنم کوم چې تاسو آلتا سي او جریان د نږدې نه ګوري طالبان حکومت مثلا حکومتي چارواکي رسنۍ ته څه وایي چې څه ډول خبرونه باید وکړي؟
رسنۍ ته موږ څنګه چې په جریان کې یو هغه هغه رسنۍ وای هغه خبرونه تاسو باید مخته یوسئ چې دغه د اسلامي چوکاټ سره برابر اوسي او زموږ د دې خبرې سره همغږه یم باید چې شکر موږ مسلمانان یو مسلمانۍ ټولنه کې لوی سوي مور پلار هر څومره مسلمانان و موږ هم د شکر د اسلام سره کوم ټکر نه لرو نو ځینې هغه مشکلات چې رامنځته وي هر هغه څه چې مثال باید د اسلام په چوکاټ کې اوسي او دا ښه خبره کوي چې د اسلام په چوکاټ کې موږ دغه سره کوم مشکل نه لرو خو ځینې مشکلات چې هغه د بیرمون په وړاندې دي لکه ما ستاسو مخ کې ولکه د ما سیستم استعمالول دغه تر څنګ دفتر ته د یو نارینه هم فامیل د غړي بیول دي ځین د مشکلات رامنځته سوي دي او دغه تر څنګ د شزینه کارمندانو کارونه درېدل او زیاتره په کورونو کې ناست دي او د بیکاری څخه ان د سیسما ملګری دي چې هغه د پرواني مشکلاتو باندې اخته سوي ځکه مخ کې دوره کې دوی د کور سرپرستی
شیرین محمدی غغم قطع شو تصویرم لرو خو مننه کوم ما د پروګرام وختم پوره او تاسو سره کوم ودان ډیره ډیره مننه د حضور نم او دا چې ډیر دقیقه او خپل معلوماتم شریک کړل زمنګ لیدونکو سره کوم ودان
یو موضوع څو زاوی د امریکا غک نوې ځانګړي خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبی لا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکی په 409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو لارې ماهر وي.
خبرونو ته دوام ورکو. تیر شپه په مراکش کې زلزلہ وشوه، تر شپږ سو ډیر خلک پکې مړه شوي دي او د اطلس لغرونو نیولې د مراکش تر تاریخي خاره پورې پکې ډېرې ودانۍ ورانې شوي دي. راپورونو کې دام ویل شوي دي چې د مړو شمیر به نور هم زیات شي، ځکه د ژغورنې ټیمونه نن شنبه په ډیرو ورانو شوو او لرې پرتو سیمو کې د پلټنو او ژغورنې هڅې ګړندې کړې دي. په عکسونو کې د مراکش د تاریخي خاره غوسیدونکي هم ښکاري چې تیر شپه د ویرې نه سړکونو ته وتلي او د ودانۍ د نړېدلو له ویرې کورونو ته نستانېدل. د مراکش د کورنۍ چارو وزارت ویل چې په دې زلزله کې شپږ سوه دوه دېرش تنه مړه شوي دي او درې سوه نهه ویشت تنه نور زخمیان دي، چې د یو پنځوس کسانو وضعیت ډیر خراب دی. د سپینې ماڼۍ نه په یوه خپره شوې اعلامیه کې جمهور رئیس جو بایدن په مراکش کې د زلزلې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړې ده او دا یې ویلي دي چې حکومت یې د مراکشي چارواکو سره په تماس کې دی څو ډاډمن شي چې په مراکش کې د امریکایي ادواو د خوندیتوب لپاره او د مراکشیانو سره عاجله مرسته وشي. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون د جمعې پر ورځ یعنی پرون د یو رسمي گزارش ویډیو خبره کړې چې د شمالي کوریا د تاسیس 15مه کلیزه په کلمانځي د یاد وات رهبر کیم جونګ اون د خپل لور سره حضور درلود او د وی برنګې نه د کیم دوا سنگ میدان کې د رسمي گزارش ننداره کوله. د چین او روسي خاص ملمانه هم په همدې برنګې کې حضور درلود او د دې فوزي رسمي گزارش ننداره کوله. دا ځل په دې رسمي گزارش کې درنې وسلې لکه لوی توغندي ننداره ته نه وړاندې شوی چې شمالي کوریا د همدې کال په پیل کې اندارې ته خوډیو. او په مالدیو کې نن شنبه د جمهوریت رئیس ټاکنې کیږي او رای ورکوونکو په دغه سخت سیالۍ کې رای کاری. روانه سیالي د هند او چین ترمن د اثر او رسوخ لرلو هڅه بلل شوې ده. جمهور رئیس ابراهیم صالحی چې د دویم 15 کلنې دورې د لپاره کاندید دی په خپل لومړی دورې واکمنۍ کې هند ته لومړی توپ ورکړو او اوس د سخکاری چې پر رایو کې هم یو څه مخ کې دی او په وړاندې د یو سیاسي ائتلاف په ملاتړ سیال محمد مویزین نومیږي چې د چین سره د نږدې اړیکو د سابقه لري او د هند د لاس لنډولو کمپینونه یې کړي دي چې ژمنه کوي په مالدیو کې د هند یو وړه پوځي قطعه چې څو هوایي کشفي الوتکې او 15 پرسونل لري وباسي. تما کیږي چې د دې ټاکنو لومړی پایلې سبا یکشن به اعلان شي او که هیڅ کاندید په لومړي پړاو کې بریالی نشي نو د دوم پړاو ټاکنې به د سپتمبر په 1 نیټه وشي. لکه چې یاد کړه د امریکا جمهور رئیس د شلو ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو یا چیشل په غونډه کې د ګډون لپاره هند ته ورغله دی او تو در کلیم شوه دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي د دغه غونډې کوربته په نړیواله کچه د هند لپاره یو لاسته راوړنه ګڼي.
د امریکا ولسمشر نوی ډیلی ته لرسېدو سم دستي ورسته وویل چې هند ته به ورتلو خوشاله دی. بایډن ورسته د هند لومړی وزیر نریندر مودي سره یو په یو لیدنه وکړه. تمه ده چې د جیشل سرمشيري زبه د اوکراین د حالاتو په اړه بحثونه وکړي. بایډن وایي دغه سرمشيري مشرانو ورته ویلي چې له بحثونو د سم دستي پایلو تمه لري.
I really wish that we have a takeaway from the G20.
که د چاپریال او یا که د بشریت په اړه کېږي نو زه یقینا غواړم چې د جیشل سرمشيري زه پایله ولري.
د جیشل سرمشيري پر مهال د نیوی ډیلی سرکونه او کوڅه تړل شوی او خاموشي دي.
I love the makeover that
ما ته د نیوی ډیلی دا بڼه چې اوس لري ډیره په زړه پورې ده. زه نه پوهیږم چې د خار سوالګر چیرته تللی دي. زه مطمئنه یم چې هغه به په خزای کې وي.
پښتنه دا چې هین ته د خپل وګت تاریخ او لرغونی تمدن په درلودلو سره په نړیواله کچه ارزښت ورکول کیږي.
I think US is taking
زه فکر کوم د امریکا متحده ایالاتونه هند جدي ګڼي، ځکه اوس مهال د سوق الجيشي ارزښت له مخې دواړه له چین سره کې اړیکه نه لري. له دې امله د امریکا لپاره په جنوبي آسیا کې یوازینی انتخاب هند دی، دا یې مجبوریت دی.
په سرمشيري کې ګډون کوونکي نور امریکایي چارواکي هم دغه غونډه د پرمختللي او مخ پر ودی هیوادونو دواړو لپاره یو کلیدي فرصت ګڼي.
I think it's important to emphasize that the G20
زه فکر کوم دا مهمه ده چې د نړیوالو ننګونو د حل سره د مرستې لپاره پر جیشل دی او مهم مرسته کوونکې په توګه ټینګار وشي. موږ د سازمان ته د نړیوالو اقتصادي ننګونو په ګډون د نورو مهمو نړیوالو ننګونو په ځانګړي توګه هغه چې د درېمې نړۍ هیوادونو ورسره مخ دي د حل لپاره د یو تر ټولو مهم سازمان په سترګه ګورو.
نن د غونډې په لومړی ورځ جیشل مشرانو افریقایي ټولنې ته په دغه سازمان کې دایمي غړیتوب ورکړ. د دې کار موخه د افریقا لوی وچې ته په نړیواله کچه د یو قوي رول لوبولو فرصت ورکول دي. احمد الله ارچیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او د چین، روسیا او امریکا ترمنځ د راپورته شوو جیوپولیټیکي مخالفتونو په وخت کې د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ودودو د یادو هیوادونو د مشرانو نه په ټینګه باندې غوښتنه کړې ده چې په جنوب ختیځ آسیا کې د ناندري پای ته ورسي. په مو کې راپورته
د جنوب ختیځ آسیا په سرمشیزه کې د انډونیزیا ولسمشر جوکو ودودو د سیمې د لسکونو کلونو د سولې او پرمختګ د دوام لپاره د ثبات پر اړتیا ټینګار وکړ.
زه د جنوب ختیځ آسیا ټولو مشرانو ته سوال کوم چې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د همکاریو سازمان سرمشریزه د مخالفتونو پر ځای د همکاریو د پیاوړتیا په مرکز بدل کړي.
په دې سرمشریزه کې د جنوب ختیځ آسیا د همکاریو پر سازمان سربیره د دې سازمان اته نور همکاران هم ګډون کوي. د امریکا، چین او روسیې مشرانو په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه او پر ځای خپل استازي دغې غونډې ته ولېږل. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس په دې ونده کې ګډون وکړل او له دغه سازمان څخه پر خپل ملاتړ خبرې وکړې.
د امریکا متحد ایالاتونو د جنوب ختیځ آسیا د همکارۍ سازمان او د هند او آرام سمندر د پراخې سیمې سره پایدونکې ژمنې لري.
په تیرو لسو کلونو کې چین د آسیا سره اوږه په اوږه مزل کړي او د یو بل سره په بریا کې مرسته کړي.
د دې سرمشریزه مشرانو د اوکراین پر جګړې، د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام، د میانمار پر لانجې او د جنوبي چین په سیمه کې د چین پر سرزوري باندې تمرکز وکړ.
دا لانجې د جنسي زورونو، حضور د ودونو او د انساني قاچاق په ګډون هغه موجوده د انډولۍ او سیانګالۍ چې خزه اونجونې ورسره مخ دي پراخوي.
په دغه سرمشریزه کې د امریکا د مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس سیمې ته په ګډون د نوموړي درې ورځنی سفر هم پای ته رسیږي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د ورزش مینوالو ته د وشو رسمي ورزش افغان لوبغاړو د آسیایي سیالیو د 19 پړاو د پاره په کابل کې سخت تمرینونه پیل کړی دي. مسولین وی د سیالۍ بعد د سپتمبر د میاشتې په 23مه د چین په هانګزو ښار کې پیل شي.
د افغانستان د وشو ملي لوبډله وایي خپل څلور لوبغاړي، یو روزونکی او یو لوبډل مشر به د وشو لوبه کې د برخې اخیستنې په مخه چین ته ولاړ شي. د دغه لوبډلې روزونکي محفوظ وفا وایي چې د نارینهو د شپږ پنځوس پنځه شپېته اویا او پنځه اویا کیلو وزن په سیالیو کې به د دوی لوبغاړي ولوبېږي.
ما د چندین رویدادهای بزرگ مسابقات قبلا مشارکت داشتیم، مدالای رنگین داشتیم و از مسابقات المپیک آسیا ما مدال برنز داریم توسط خالد هوتک و این بار زحمت زیاد کشیدیم سرشان و کوششون میکنیم بخیر که مدال برنز به طلا و نقره تبدیل بکنیم.
یو دیش کلن هوتک په آسیا سیالیو کې درې ځلې ګډون کړی او د افغانستان لپاره د برنز مدال ګټلی دی. دای وای خیر روانه لوبه بعد عمر له عمله ورستنی لوبه بی لدی امر غواړي چې د خپل چینایي سیال سره په سیالۍ کې زیاتې لاسته راوړنې ولري.
او شورشته خود چین است تمام زحمت زیات میکشن فقط فایتره خیلی خوب دارن از لحاظ تکنیک، از لحاظ فیزیک، از لحاظ قدرت. چون میفهم که دوازنه ما عریفای خیلی سرسخت پیشری دارم، مثلا کشور چین، کشور ایران، مثلا دیگه کشورام قوی اساسا قوی شده رسن، ولی ما خود ضعیف احساس نمیکنم چون تجربه خیلی خوب دارم.
څلرویشت کلن مجید رسولی د لوبو تر ټولو کم عمره لوبغاړی دی. دا په یوه نړیواله لوبه کې د نوموړي لومړنۍ سیالي ده. له دې امله نوموړي لوبې ته خوشحاله دی.
اولین بار ما در بیرون از کشور که بخصوص مسابقات المپیک آسیا که کشور چین بگذارم اشتراک میکنم و تمام تلاش رو میکنیم که مدال طلا را پتیس بریم.
د افغانستان د بدني روزنې د معلوماتو له مخې افغانستان به د وشو، فوټبال، والیبال او کرکټ په ګډون پر روان آسیا سیالیو کې د ولسو ډولو لوبو د سیالیو لپاره چین ته یو سر درې دیش لوبغاړي ولېږي. رڼا دورنی ورزنګ د امریکا غک واشنگتن.
د نن خبرونه په همدې سره پای ته رسو. درنو لیدونکو خو یادونه دا کوم چې تاسو کولی شئ خبره شوی راپورونه د امریکا غک په انټرنیټي پانو باندې ولولئ، وګورئ او خپل دوستانو سره شریک کړئ. دری خبرونه هم په همدې څو شیبو کې پیلېږي او زموږ دری همکار سحر عظیمی استودیو ته راغلی تاسو ته به معلومات وړاندې کړي.
سحر جان په خیر علی څلری نن لیدونکو ته
سلام به شما سلام به دوستای بیننده در نیم ساعت آینده برنامه ما گزارشات مختلف از سراسر افغانستان داریم ویژه‌ترین گزارش ما در رابطه با آخرین اجلاس جی 20 یا 20 اقتصاد برتر جهان هست که همکاریم در رابطه برای شما گزارش تهیه کرده همچنین گزارش در رابطه با آخرین اظهارات اعضای کنفرانس همکاری های شانگهای خواهیم داشت که در رابطه با نگرانی این سازمان در مورد افزایش گروه های تروریستی در افغانستان در موردش صحبت میکنند امیدوارم که تا آخر برنامه با ما باشید و ما را همراهی کنید
د سپتمبر 11 د امریکا په معاصر تاریخ کې د ترټولو خونړي برید 22مه کلیزه په افغانستان کې د دولسیزو جګړې د ډیرو پایلو څېړنه او په افغانستان امریکا او نړۍ کې د سیاسي اقتصادي او بشري وضعیت جوړه څېړنه د امریکا غږ په ټلویزیونی رادیویي سپوږمکۍ او ټولنیزو شبکو کې د دوشنبه په ورځ مهیروي